په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خپرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلای سي. نن د اکشن به ورځ ده، د چنګاش یا سرطان ولسمه د جولای میاشتې اوومه. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د قحطۍ د اټکل یو نړیواله اداره وایي په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله تر روانې سپتمبر میاشتې پورې د قحطۍ خطر سته. د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې اړوندې د قحطۍ د خبرداری شبکې په یو راپور کې چې پرون خپور سو ویلي، وروستیو سیلابونو چې د دوامدارې وچکالۍ نښه ده او د لویو اقتصادي فعالیتونو د نشتوالي له وجې خلک له خوړو او عوایدو بې برخې دي. په راپور کې یادونه سوې چې د افغانستان په شمال ختیځو، شمالي او جنوبي سیمو کې شای خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا ولري. نوموړې اداره اټکل کوي چې د دې قحطۍ اغیز شای په ځینو سیمو کې د سږني کال له اکتوبر څخه نیولې د 2015 میلادي کال تر جنوري میاشتې پورې دوام وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په لس ولایتونو کې د بارانونو اټکل کړی. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي چې نن به په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کونړ، پکتیا، خوست او غزنی ولایتونو کې نسبتا درون باران وسی چې کچه به د اټکل له مخې د 1500 ملي مترو پورې وي. د ادارې همدارس د سالنګونو په ګډون د هیواد په یو شمیر شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزی سیمو کې د سختو بادونو چې چټکواله به په ساعت کې د 580 کیلومترو ترمنځ وي او ورسره د دوړو وړاندوینه کړې ده. د طالبانو سرپرست حکومت په قانونو او پر شلم وزارت او نورو وزارتونو او ادارو کې یو لړ بدلونونه اعلان کړل. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیگا پر خپل اکسپانه د طالبانو د لوی مشر هیبت الله اخندزاده یو فرمان خپور کړ چې له مخې د افغانستان بانک په خوانی سرپرست رئیس ملا هدایت الله بدری د شهاب الدین دلاور پر ځای د قانونو او پټرولیم د سرپرست وزیر او ښاغلی دلاور د سرې میاشتې د ریاست د سرپرست په توګه ګمارل سوي. دغه ورځ د افغانستان بانک په خوانی مرستیال د افغانستان بانک د سرپرست رئیس په توګه ټاکل سوی. په عین حال کې د سرې میاشتې مخکنی سرپرست مرستیال ملا نور الدین ترابي د پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې د سرپرست او د سرې میاشتې په خوانی سرپرست رئیس متی الله خالص د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د سرپرست په توګه په دنده ګمارل سوي دي. د صنعت او سوداګرۍ او د اطلاعات او فرهنګ په وزارت او یو شمېر نورو ادارو کې هم د معینانو او مرستیالانو په کچه نوي ټاکنې سوي، خو اکثر کسان پخواني چارواکي دي چې له یوې دندې څخه پر بله یوه ګمارل سوي دي. د تاجکستان ولسمشر وایي د افغانستان، تاجکستان او چین د دهلیز په اوږدو کې د سړک او ریل ګاډي د رغولو لپاره باید عملی اقدامات پیل سي. د آذربایجان ترن خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې امام علي رحمان په دوشنبه کې د چین ولسمشر شي جنګ پینګ سره تر کتنې وروسته په یو خبری غونډه کې وویل چې د دې هیواد د کلایي، خماب، ونچ او روشن ولسوالیو په اوږدو کې د سرحدي سړک رغونه به له چین سره د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران او ترکیې د ترانزیتی دهلیز له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. شغلی رحمان زیاته کړه چې په دې سرحدي دهلیز کې د سړک او اورګاډي پټلۍ رغونه به په سیمه کې د اتصالاتو او سوداګرۍ له پراختیا سره مرسته وکړي. د چین او تاجکستان ولسمشرانو د یو کمربند یوې لارې د نوښت په چوکاټ کې د دوړو هیوادونو د همکاري پر دوام هم خوشي څرګنده کړه. حماس ډلې د سرتیرو او نارینهو په ګډون د اسرایلي برمته سویو د خوشی کولو د پایل لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو وړاندیز ومانه. ویل سیوی دغه یرغمل سیوی کسان به د هغې موافقې چې په غزه کې د جګړې د ختمولو لپاره ده تر لومړي پړاو 14 ورځې وروسته خوشی کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس یو لوړ رتبه چارواکی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي. د شنبې په ورځ له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړه. حماس ډله له خپلې هغې غوښتنې تر شا سوي چې لومړی یې له اسرائیل غوښتي وو د موافقې تر لاسلیک مخکې د دایمي اوربند ژمنه وکړي. یو فلسطیني چارواکی چې د سولې د ټینګښت لپاره له نړیوالو هڅو خبر وو ویلي چې که اسرائیل ومني د یرغمل سویو د خلاصون لپاره د امریکا وړاندیز شای د یوې موافقې چوکاټ ته زمینه برابره کړي چې په مرسته یې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ نه میاشتنۍ جګړه ختمه سي. د اوکراین چارواکي وایي پرون شنبه د دغه هیواد پر یوه جنوبي سیمه د روسیې د توپونو په ډزو درې ملکیان وژل سوي. چارواکو ویلي چې دوه مړي پرون سهار له یوه نړېدلې کور ترلاسه سوي. د جنوبي سیمې خرسون والي الکساندر پروکودین ویلي ماښام مهال د توپونو په ډزو بل کس د خرسون د جنوب په یوه کلي کې ووژل سو. روجرز خبری اژانس خبر ورکړی چې دغه ادعاوی په بې پرې ډول نسی تاییدولی. د اروپا د ملتونو جام د 2023 نه دی کال د لوبو په لړۍ کې تیره شپه انګلستان سویس ته ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ووت. دا دوی لوبډلې تیره شپه د جرمني په دوسلدورف ښار کې سره مخامخ شوې. دواړو لوبډلو په قانوني او اضافي وخت کې لوبه ونه ګټله، خو د پنالټي په شوټونو کې انګلستان د دریو په وړاندې په 5 ګولونو ګټونکی سو او نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړه. د اتو غړو لوبډلو په پړاو کې بله لوبه تیره شپه د برلین د اولمپیک په سټډیوم کې د ترکیې او هالند ترمنځ وه. دغه لوبه 2-1 په وړاندې د هالند په بریا سره پای ته ورسېده او په دې توګه هالند نیمه پای لوبې ته ووت. د اروپا د ملتونو جام لوبې د تلویزیون لوبډلو په ګډون د جون له 14 څخه د جرمني په 10 شهرونو کې پیل شوې دي او د جولای تر 14 به دوام وکړي. د روسیې د پهلوانۍ فدراسیون وایي د روسیې 10 تنه پهلوانان چې د پاریس په اولمپیک کې د ګډون اجازه ورکول شوې وه، په دې اولمپیکي لوبو کې له ګډون څخه ډډه کوي، ځکه ځینې مخکښ روسي پهلوانان له هغې ډلې عبدالرشید سادلایف چې د سرو زرو 2 مډالونه لري او د 2023 میلادي کال د پهلوانۍ اتل زایور بیگ سایداکوف د لوبو له فهرست څخه حذف شوی. د روسیې د پهلوانۍ فدراسیون پرون ویل چې د اولمپیک لوبو ته د لوبغاړو د غوره کولو په اړه د اولمپیک نړیوالې کمیټې اصل ورته د منلو وړ نه دی. د 2023 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د اولمپیک نړیوالې کمیټې د روسیې او بیلاروس ورزشکارانو ته اجازه ورکړه چې د پاریس په اولمپیک کې د خپلواکو لوبغاړو په توګه له ملي بیرغ او ملي سرودونو څخه پرته ګډون وکړي. دوی ته به همداراز دا اجازه هم نه وي چې د لوبو د پرانیستونکو مراسمو په پریډ کې ګډون وکړي. په تېره یوه لسیزه کې روسیا لومړی د ډوپینګ د تورونو او ورپسې د 2022 میلادي کال د فبروري پر 24 پر اوکراین د غیر مواجه یرغل له کبله له انزوا سره مخامخ ده. خبرونه مو د سهار د شپږ بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعت خبرونه د خبری راپورونو برخه ته ورزو. د سر راپور مودادي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر نن پاکستان ته ځي.
دوی به د حکومت سره د حکومت چارواکو سره د افغانانو چې کومې ستونزې دي په پاکستان کې، کوم مشکلات دي، هغې باندې به دلته خبره کوي.
په بل راپور کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي له پاکستانه په خپله خوښه د افغان کډوالو ستنېدل افغانستان ته کم شوي.
مشکلات افغانانو خو بیشتر است، مشکلات اقتصادي
د افغانانو ستونزې ډېرې دي، اقتصادي ستونزې. د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غواړو چې د هغو کسانو کارونه چې ثبت او راجستر شوي دي پروسس کړي.
د بریتانیا نوی صدر اعظم رواندا ته د کډوالو د لیږلو طرحه لغوه کړه. دغه طرحې افغان پناه غوښتونکي هم اندېښمن کړي وو.
په دې وادو کې چې معمولا په کمپاین کې څو ژمنه کوي، هغه بیا کوي دا وسطریز او تغییراتو ساعت راولي.
د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د زیږون پر مهال د ښځو پر ستونزو هم راپور خپروو.
تر څو چې رسیدم ما غوښتل چې کلینیک ته لاړه شم د تداوی دپاره، خو چې کله لاړم هلته دوه میاشتو ماشوم مې پتنو بس هغه مې ضایع کړو.
په یوه بل راپور کې اوري چې څو میاشتې کېږي چې د کونړ په دولتي روغتون کې ځینې لوی عملیاتونه پیل شوي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار خپرېږي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته په پام کې ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر نن پاکستان ته ولاړ سي او د افغان کډوالو د ستونزو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. په پاکستان کې اوس مهال د 3 میلیونو په شاوخوا کې افغان کډوال دیره دي. د یو ان ایچ سی آر مشر فیلیپو ګراندی به د افغان کډوالو له استودو سره هم وګوري. تفصیل له احمد تکلنه.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر بیا پیل شوی، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی نن پاکستان ته ځي څو له پاکستاني چارواکو او افغان کډوالو سره په دې اړه خبرې وکړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر ویاند قیصر اپریدی د ښاغلي ګراندی د لیدنو کتنو په اړه بیګا ازادۍ راډیو ته وویل:
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر سره درې ورځې په دورې به پاکستان ته راځي او دوی به دلته کې په پاکستان کې د حکومتي چارواکو سره ملاقات کوي او دلته کې به دوی د افغان کډوالو سره هم لیدل کتل کوي او دوی به د حکومت سره د حکومت چارواکو سره د افغانانو چې کومې ستونزې دي په پاکستان کې کوم مشکلات دي هغه باندې به دلته خبره کوي.
لدې مخکې پاکستانی چارواکو د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویلي و چې ګراندې بلومړی د خیبر پښتونخوا ایالت مرکز پېښور ته چې ډیری افغان کډوال پکې میشتي ولاړ شي او وروسته پلازمینه اسلام آباد ته. په پاکستان کې د ډیری افغان کډوالو کره شمېر نه دی معلوم، خو د یو ایچ سی آر د معلوماتو له مخې په دې هیواد کې د ټولو افغان کډوالو شمېر له 3 میلیونه اوړي چې له دې ډلې څخه کم 1.5 میلیون د مهاجرت ځانګړي کارتونه لري او 1.3 میلیون نور ثبت نه دي. خو په عین حال کې د پاکستان حکومت وایي چې د اتولکو په شاوخوا کې نور افغانان د افغانستان د طبیعت په نوم کارتونه لري چې پاکستان د افغانستان د پرزیدلې جمهوري نظام په غوښتنه ورکړي وو. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ چې د تیر کال په نومبر میاشت کې پیل شوې وه روانه ده. پرون بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکړ چې د روانې چنګاښ میاشتې د 10 او 15 نیټې ترمنځ له پاکستان او ایران څخه د ننګرهار د تورخم، د کندهار د سپین بولدک او همدارس د نیمروز د وریښمو او د هرات د اسلام کلا بندرونو له لارې نږدې 2000 افغان کډوال افغانستان ته اړول شوی دی. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو مسله د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې د ځینو لانجو سبب هم شوې ده. پر افغانستان واکمن د طالبانو حکومت چې د لویدیځو هیوادونو له بندیزونو سره مخامخ دی وایي په لوی شمیر د افغان کډوالو د ایستلو لپاره اوس چمتو نه دی. خو پاکستانی چارواکي تور لګوي چې د پاکستان په نامنیو کې د افغان کډوالو لاس دی او باید ټول وایستل شي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د تیرې اونۍ په پایل کې د افغانستان په اړه په دوحه کې جوړې شوې غونډې ته وویل پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 1 لک افغانان پاکستان ته کډوال شوي دي. ډیری د افغانان نورو هیوادونو ته د تلو په نیت پاکستان ته تللي دي. ښاغلی دورانی پر هغو هیوادونو چې د دې افغانانو د منلو ژمنې یې کړې دي غږ وکړ چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
ومردل چې په پام کې ده د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر نن پاکستان ته ولاړ سي او د افغان کډوالو د ستونزو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبري وکړي. د بدسل کې ده چې د نومبر میاشتې لومړۍ نیټه له پاکستان څخه د بی اسناد افغان کډوالو د لیز اخراج روان دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي چې په جون میاشت کې له پاکستان څخه په خپل خوښه د افغان کډوالو د ستنېدو سطح کمه شوې ده. دغه سازمان په یو راپور کې ویلی چې لا هم له دې هیواد څخه د جبري شړلو لړۍ روانه ده. په پاکستان کې ځینې افغان کډوال هم وایي چې د شړلو له خطر سره مخامخ دي. دا هم تفصیل
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنري یو ان ایچ سی آر غو تازه راپور چې د جمعې په ورځ نا وخت خپور شوی خي چې له پاکستانه په جون میاشت کې په خپل خوخه د افغان کډوالو ستنېدل د مې د میاشتې په پرتله کم شوی. په دې راپور کې راغلي چې له جنوري څخه تر جون میاشتې پورې شاوخوا 1,386 افغان کډوال له پاکستانه په خپل خوخه ستنې شوی چې له دې ډلې څخه 16,000 تنه په مې او نږدې 10,000 نور په جون میاشت کې ستنې شوی دي. په راپور کې د ستنېدو لاملونه اقتصادي ستونزې د نیولو ویرا او د خوراکي توکو کمښت یاد شوی. همدارز ځینې کډوالو د کورنۍ سره د یو ځای کېدو او د کاري فرصتونو په لټه کې د ستنېدو لاملونه ښودلي. خو له پاکستانه په خپله خوښه د ستنېدو په لړ کې کموالی له دغه هیواد د افغان شړل شوي او کډوالو په شمېر کې د کموالی په معنا نه دی. د یو ان ایچ سی آر په یو راپور کې چې د جولای په 15 د بیرته ستنېدونکو لپاره د ځواب ویلو پلان په نامه خپور شوی راغلی چې په روان میلادي کال کې شاوخوا 1,95,000 افغان کډوال په جبري او خپل خوخه له پاکستان څخه ستنې شوي دي. د دې راپور له مخې یوازې په روان میلادي کال کې 3,518 د پی او آر کارت لرونکي او د افغان طبیعت کارت آی سی سی لرونکي نیول شوي او شړل شوي. په دې راپور کې راغلي چې یونیچار د پاکستان څخه د ستنېدونکو تجربې پوښتلې دي چې 12% د نیول کېدو تجربه لري، 10% زورول شوي او 14% بډو ورکولو ته اړ شوي دي. د دې راپور له مخې کډوال آن د ستنېدو پر مهال له ورته ستونزو سره مخ دي. یونیچار وایي چې له سپتمبر 2023 څخه تر اوسه په ننګرهار، کابل او کندهار ولایتونو کې له 100,000 څخه زیاتو ستنېدونکو سره نقدي مرستې کړي. دا په داسې حال کې چې پاکستان د افغان کډوالو په خپل خوخه د ستنېدو لپاره د ورکړل شوي نیټې د جون د میاشتې په 10مه پای ته ورسیده. د پاکستان په بلوچستان کې د افغان کډوالو استاد ظاهر پښتون وایي هغه کسان چې د پی او آر کارتونه لري او کلونه کلونه په پاکستان کې اوسیږي د شړلو له خطر سره مخ دي، خو دوی په افغانستان کې ژوند کولو ته هیڅ چمتووالی نه لري.
هلته مو خپل په هیواد کې د خپل حکومت صدا غوښتنه ده چې دغه زموږ افغان کډوالو ته چې اکثر افغان کډوال زړه نه ښه کوي چې وطن ته ولاړ شي، هغه لویه ستونزه دا ده چې هلته د سرپنا امکانات نشته او دوی اکثر مځکې نه لري، باید دوی ته مځکې ورکړل شي او پر افغان کډوالو دا ټینګار ونه کړل شي چې ته به ضرور ځې خپل پلرنی ټاټوبي ته. یعنی افغان کډوال چې د افغانستان په جغرافیه کې هر ځای زړه غواړي باید د افغان کډوالو ته اجازت ورکړل شي او هلته مځکې ورکړل شي.
د غلام علي رحیمی په نوم یو بل افغان کډوال چې په پېښور کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
مشکلات افغانا خو بیشتر است، مشکلات اقتصادی
د افغانانو ستونزې ډیری دي، اقتصادي ستونزې د ماشومانو زده کړه او نورې ډیری مسلې دي. موږ له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غواړو چې د هغو کسانو کارونه چې ثبت او راجستر شوي دي پروسس کړي تر څو د هغوی وضعیت چې په شرایطو برابر دي روښانه شي. په پاکستان کې ژوند کول ستونزمن
ځینې هغه افغانان چې تازه له پاکستان څخه ستانه شوي ازادي راډیو ته ویلي چې لډې رستونزو سره مخ دي. حافظ الله یو له هغو څخه دی چې اوس په کندهار کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اول لږ سمې سره مخه مې اقتصاد مليو زوی پدې نو چې ما کې څه برابر نشي زم غوښتا تعلیم وکړم زه به څه وکړم زه خو مهاجر سلمه چې را مهاجر سم د لیر عالمه نو اوس مې اقتصاد زوی پدې یعنی ان کې څه ته وایم چې زه په یو ګولا مړی پرم د آریان د بچان لپاره د سرای زندگی نه درم چې ته یو ګل خاص زم من دې ترن دیوامه
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری د معلوماتو له مخې له سپتمبر 2023 څخه تر روان میلادي میاشتې پورې نږدې 650,000 افغان کډوال له پاکستان څخه ستانه شوي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته سلګونه زره افغانان د امنیتي ګواښونو، بېکارۍ، د طالبانو د حکومت له لوري د محدودیتونو او نورو ستونزو له امله د پاکستان او ایران په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د بریتانیا نوی صدر اعظم رواندا ته د کډوالو د لیږلو طرحه لغوه کړه. د هغه تر هوا چې لمخې به هغه کډوال چې بریتانیا ته رسیدل افریقایي هیواد رواندا ته استول کېدل. په دې لړ کې د افغانانو په ګډون ګڼ شمېر کډوال رواندا ته د استول کېدو له خطر سره مخامخ و. د احمد تکل په راپور کې به ووري چې بریتانیا ته نوي تللي افغان کډوال د بریتانیا د نوي صدر اعظم د پریکړې په اړه څه وایي.
د برتانیا نوی صدر اعظم کایر سٹارمر د صدر اعظم په توګه د کار په لومړۍ ورځ له برتانیا څخه افریقایي هیواد رواندا ته د نا قانونه کډوالو د ایستلو طرحه لغوه کړه. د برتانیا په کارګر ګوند کې سرچینو ټلګراف ورځپاڼې ته ویلي دي چې د شوې ژمنې له مخې که دا ګوند انتخابات وګټي نو له برتانیا څخه د نا قانونه کډوالو د ایستلو طرحه عملا مړه شوې ده. په لندن کې ډیره د افغانستان د پرزیدلي جمهوری نظام په خوانی ډیپلوماټ عزیز الدین معارج وایي چې د نوی صدر اعظم دا اقدام تر اوسه د یوې ژمنې په حد کې دی خو کېدای شي چې عملی شي.
د ژمنه کړې په کمپاین کې چې کډوال په انګلستان کې دوی دغه بهیر چې باید دوی رواندا ته لیږلی وای دا ژمنه وکړه چې زه دا نه لیږم. خو دا د ژمنه د پروسیجر لري چې پارلمان ته ځي دواړه مجلسونه یا جرګې به دا پاسوي چې بیا به نو د پلی کولو مرحلې ته ځي. په دې وادو کې چې معمولا په کمپاین کې څو ژمنه کوي هغه بیا کوي دا وستریز او تغییرات او اصلاحات راولي.
ډیر افغان کډوال چې له سختو لارو یې ځانونه برتانیا ته رسولي دي او له هم د خپلو دوسیو نتیجې ته سترګې په لاره دي د ښاغلي سټارمر د پریکړې هرکلی کوي. جنرال محمود سمیم د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال د کندوز د ملي امنیت رئیس له همدې ډلې کډوالو دی.
هغه افغانان چې په برتانیا کې ژوند کوي خپل د اسنادو منتظر دي او کوم فامیلونه چې تینه جلا دي په افغانستان کې پاتې دي له حکومت څخه مدته تقاضا ده چې خپل وادي پر ځای کې کوم وادي چې دوی په انتخابات کې کړی وي هغه وادي ټول پر ځای کې او د افغانان کوم منتظر سوي دي په دې پخوانی حکومت کې منتظر سوي دي نو دوی سره همکاري او مرسته وکړي.
د ټلګراف راسپانې د راپور لمخې کایر سټارمر په خپل انتخاباتي مناظره کې هم افغانستان ته د غیر قانوني افغان کډوالو د استنولو احتمال رد کړی و. له برتانیا څخه د ناقانونه کډوالو د ایستلو طرحه لومړی د محافظه کار ګوند صدر اعظم بوریس جانسن وړاندې کړې وه، او وروسته بیا د لیز ټروس او ورپسې د ریشی سناک حکومتونو هم ټینګار پرې کاوه. د وروستیو رسمي ارقامو له مخې د روان کال د مارچ میاشتې تر پایه په برتانیا کې شاوخوا 1,00,000 ناقانونه کډوال د خپلو اړوندو دوسیو یا کیسونو په اړه لومړنیو پریکړو ته سترګې په لاره دي. تمه ده چې د دې کډوالو مسله به د برتانیا د نوي حکومت په لومړیتوبونو کې وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې ځینې هغه میرمنې چې په دودیز ډول امیندوارو میرمنو ته زیږون ورکوي په لورو پرتو سیمو کې چې روغتیایي مرکزونو ته رسیدل سخت دي د سیمه ییزو قابله ګانو د روزنې پر اهمیت ټینګار کوي. د دوی په خبره په هغو سیمو کې چې روغتیایي مرکزونه او مسلکي قابلې نه وي دوی د عادي زیږون پر مهال له میندو سره ډېره مرسته کوي. دا په اصل کې ده چې د نړیوالې همکارۍ لپاره د جرمني ټولنه جی آی زیډ چې د دغو سیمه ییزو قابله ګانو د ښوونې او روزنې په برخه کې هم کار کوي په پام کې لري په افغانستان کې خپل مستقیم فعالیتونه ودروي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر هغه میرمنې چې په دودیز ډول امیندوارو میرمنو ته زیږون ورکوي په افغانستان کې د جی آی زیډ د مستقیمو فعالیتونو د بندېدو په اړه اندېښمنې دي. په کندز ولایت کې له دوی څخه یوه چې د جی آی زیډ لخوا روزل شوې د نوم د نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د جی آی زیډ د مستقیمو فعالیتونو په بندېدو سره به کلیوال خلک د روغتیا ستونزو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ شي.
دلته زموږ ټولنه ډېرې دوا او درملو ته ضرورت لري او مشکلات دي. دوی موږ ته ډېر ښه پوهاوی کوي او موږ ته ښې زده کړې راکوي او زموږ ښه همکاران وي. دا چې اوس جی آی زیډ د افغانستان څخه خپل کارمندان وباسي نو دا کار زما له نظره ښه نه دی او موږ ته ډېرې ستونزې را پیدا کیږي او مشکلات سره مخ کیږو. افغان میرمنې د ستونزو سره په مخ شي.
په بلخ ولایت کې یوې بلې سیمه ییزې قبیلې سحر ازادي راډیو ته وویل چې په لیرو پرتو سیمو کې د دوی روزنه ځکه مهمه ده چې کولی شي د عادي زیږون پر مهال په بیړني حالت کې له میندو سره مرسته وکړي.
دا ولایتای کې مثلا قبیله صاحبای تخصص ته یافته وجود نداره و می مثلا رایشان
په ولایتونو کې چې تخصصي قبیلې نشته او تر کلینیکونه پورې 2-3 ساعته مزل وي مور 2-3 ساعته درد نشي زغملی. نو که په نورو برخو کې له خصوص سره مرسته نه کیږي باید برخه کې لخص سره مرسته وشي.
در هیڅ صورت کې با زنا همکاری کول نه میشه. د می هرڅه خو باید همکاری زیات هم راشن شوه.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د نړیوالې همکارۍ لپاره د جرمني ټولنه یا جی آی زیډ چې د سیمه ییزو قابلو د ښوونې او روزنې په برخه کې همکار کوي په پام کې لري چې په افغانستان کې خپل مستقیم فعالیتونه ودروي او خپل کارکوونکي وباسي. جی آی زیډ د جرمني هیواد یوه مؤسسه ده چې له 2002 کال راهیسې په افغانستان کې په ښارونو او کلیو کې د بېوزلو خلکو د ژوند د ښه والي، روغتیایي خدمتونو او د ښځینه متشبثینو د ملاتړ په برخه کې کار کوي. په همدې حال کې د افغانستان په لورو پرتو کلیو کې یو شمېر خلک د متخصصو ډاکټرانو، باکیفیت درملو او روغتیایي مرکزونو له نشټوالي شکایت کوي او وایي چې روغتیایي مرکزونو ته د خپلو ناروغانو په ځانګړې توګه د امیندوارو میرمنو په رسولو کې له ستونزو سره مخ کیږي. د کونړ د چپیدرې ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې روغتیایي کلینیک ته د نه لاسرسي او لرې واټن له امله یې ماشوم مړ شوی.
کلینیک دی کله چې موږ هغې ته ځو هغې ته 2 ساعته پیاده مزلونه دي بس چې هغې ته تر څو رسیږو رسیږو غرونه دي کاڼي دي بس بد حل دی تر څو چې رسیږم. ما غوښتل چې کلینیک ته لاړه شم د تداوی دپاره خو چې کله لاړم هلته 2 میاشتو ماشوم مې په تنو بس هغه مې ضایع کړو او هغه خپلې کوم تمه چې مې وه هغه مې سر ته ونه رسېدله او بس هیله م ده چې زموږ دپاره یو کلینیکونه جوړ شي.
د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکي اکبرجان ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د ده په کلي کې کلینیک شته خو متخصص ډاکټر
انو خو دغه نسته پوښتې کې ډاکټران نسته پوښتې کې ډاکټران د ګور د یو ډاکټر دی کې د سر درد مغه ډاکټر دی کې د میجه مریضي مغه ډاکټر دی کې د ډوک مریضي مغه یو ډاکټر دی بس ته نه استي ګره دغه یو نقطه درکوي. د دوا سره زموږ مشکل نه دی، زموږ مشکل د رقم دا شي سره دی چې مسلکي ډاکټرانه سي بس نقصه راکي چې بیا د بازار دوا راوړو اشرم په وسی بس موږ خوشاله یو.
تر دې وړاندې یو شمېر نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د روغتیايي سیستم په شته ستونزو اندېښنه ښودلې وه. په دې وروستیو کې د بی پولو ډاکټرانو سازمان یا MSF ویلي چې په افغانستان کې د روغتیايي مرکزونو لپاره د اوږدمهاله بنسټیزو مرستو نشتوالي دغه مرکزونه له ستونزو سره مخ کړي دي. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان هم په دې وروستیو کې په یو راپور کې د افغانستان د روغتیايي خدمتونو پر وضعیت اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، هغه مړینې چې مخه یې هم نیول کېدای شي هره ورځ د 24 میندو او 168 ماشومانو ژوند اخلي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. شاوخوا درې میاشتې کېږي چې د کونړ په دولتي روغتون کې ځینې لوی عملیاتونه پیل شوي دي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال باز محمد عابد په راپور کې.
نږدې درې میاشتې کېږي چې د کونړ په ولایتي روغتون کې د پښتورګو تریخي او مثانی عملیات پیل شوي چې دا چاره د کونړ میشتو له هرکلی سره مخ شوې ده. د کونړ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر مولاداد وایي چې د دغه عملیاتو له پیلېدو سره یې تر اوسه پورې د 15 ناروغانو لوی عملیاتونه په بریالي توګه ترسره کړي دي.
پښتورګي د کانو او یا د تریخ د کانو لپاره مراجعه کوي، ډېر کم وخت چې هغه به د ننګرهار او د کابل په پرتله باندې زیات کمی دغسې وخت به ورکول کېږي او انشاءالله د نوبت مخ په اساس په دا عملیاتونه په خپل وخت باندې په دوامداره توګه باندې اجرا کېږي.
د کونړ ولایتي روغتون د جراحي څانګې مسؤول ډاکټر رفیع الله امین وایي چې پخوا تر دې به دوی د پښتورګو تریخي او مثانې د عملیاتو لپاره ناروغان د ننګرهار حوزوي روغتون ته لیږل، خو اوس چې په روغتون کې د عملیاتو څانګه پرانستل شوي له نورستان ولایته ورته هم ناروغان د عملیاتو لپاره ورځي.
تعداد د مریضانو زیاتو موږ په دې روغتون کې یعنې په ولایتي روغتون کې کم هغه نه لرل، موږ به لیږل حوزوي روغتون ته. اوس د نورستان نور ناروغان هم دلته مراجعه کوي او نور تعداد هم د مریضانو ډېر دی.
یو تن ناروغ لرونکی روحالله وایي چې پخوا یې ناروغ د تریخي له ناروغۍ کړېده او د اقتصادي ستونزو له امله په دې نه توانېده چې په خصوصي روغتونونو کې علاج وکړي. نوموړی خوښ دی چې ناروغ یې په بریالیتوب سره عملیات شوی دی.
زما یو مریض تقریبا 12 میاشتې وشوې چې په تریخي کې کاڼي او دلته هلته ډېر اوس قانون کې مې وګرځو، خو ته خبر شوم چې دلته یې عملیات کېږي. نو دلته مې راوست عملیات مې راوکړه، تقریبا 6 کاڼي چې ویستل.
په ورته وخت کې کونړ میشتې هم د کونړ په ولایتي روغتون کې د پښتورګو تریخي او مثانې د عملیاتو له پیلېدو خوښ دي، خو په روغتون کې د ناروغانو د بسترونو د زیاتېدو غوښتنه کوي. دوه تنه عبدالتواب او عبدالله وایي
ولس غوښتنه دغه ده چې په دې برخه کې لا کار وشي، واټونه کم دي او هغه خدمات چې په دلته عرضه کېږي د ولس دپاره نو دغه د دوی دپاره بسنه نه کوي.
دا زموږ د کونړیو دپاره ډېر لوی او غټه لاسته راوړنه ډاکټرانو دپاره او د عامو خلکو دپاره چې په زرګونو په لکونو پیسې به مصرفولې، نور ولایتونه به تلل، حتی پاکستان ته به تلل.
د کونړ ولایت د ولایتي روغتون د مسؤلینو د معلوماتو له مخې هر ورځ د مرکز اسدآباد، بیلابیلو ولسوالیو او نورستان ولایت څخه نږدې 1500 ناروغان د درملنې لپاره مراجعه کوي او روغتون په یوه میاشت کې نږدې د 200 ناروغانو د بسترولو ظرفیت لري.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د افغانستان د اسلامي امارات څخه درې غوښتنه لرم چې آیا د افغانستان اسلامي امارات څنګه د ځانه پوره دی ټول نړۍ باندې اختر شي او د یو ورځ وروسته کوي؟ د آیا د پاکستان قانون دی که د نور نړۍ صدای زید کو؟ او بله پوښتنه دغه لرم چې تاسو که چیرې د ځانه پوره یې نو بیا د حاجیان د افغانستان ولې سعودي ته ځي؟ تاسو چیرې سعودي په هغه کول نه کوي چې د وهابیان دی؟ نو زه بیا دغه ځای وایم چې د افغانستان حاجیان بیا ولې هغه ته ځي سعودي ته؟ او بل هغه در تلرمه غوښتنه چې لږ د ملت باندې رحم وکړي. ما په ملت رشخند وایي، ما ملنډ وایي، در ملنډو کار نه دی چې ټول خلک په یوه خوله وي او 15 راولټېږي د پاچاهي دی په لاس کړي او دی وایي چې نه ده باتې موږ چې څه راکنده امر کوه او بس تاسو یې ومنئ. دغه راکنده نه کېږي، لږ د ملت غوښتنه ته هم سر ټیټ کړه، د ملت غوښتنه ومنئ.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته
زه محمد رسول یم د بغلان د ولایت مې زه غواړم چې د پاسپورت په ایله سیسره وډغېږم چې د پاسپورت چې دی د طالبانو اداره دغه کړی دی چې آنلاین وو آنلاین یې بند کړی دی اوس په بل سیستم یو نفر ته په ټیکه ورکوي او هغه 15,000 روپۍ پر یو پاسپورت د سړي څنګه اخلي دا خو بېرته هغه رشوت په دغه حساب سو 15,000 روپۍ چې یو نفر اخلي زموږ څنګه مثال ده خبر 10,000 روپۍ بیا دوی اخلي 15,000 روپۍ دا خو بېرته هغه د رشوت زمینه دوی برابره کړې ځان ته خو دوی یو سیستم ځان ته جوړوي چې مثال ده خبر هغه د رشوت نوم ځنیستی کوي والا کمیشن د ورکي یا تجارت کې یا یو نفر دی والا اجاره کې په یو ولایت کې هغه یو نفر سبزولای شي بل څوک حق نه لري په هغه سیستم کې یا ننوځي یا سیستم ته ولاړ شي.